سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، وروسته ځل چې 19 کلن فیصل د کابل په لویدیځ کې د په سلګونو کسانو په یوه لیکه کې ولاړو، د تیر 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ول. فیصل چې د خیاطۍ په یوه دکان کې کار کوي وایي د خپله رایه ولسمشر اشرف غني ته واچوله، که څه هم دی د هغه د سیال عبدالله عبدالله د ټیم څارونکی و چې د رایه ورکولو بهیر یې څاره. فیصل وایي هغه وخت دی ډاډه و چې غني درست انتخاب دی، هغه د هر څه لپاره پلان درلود. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه یو کال وروسته فیصل پښیمانه دی او بیا په یوه اوږده لیکه کې درېدلی، دا ځل د پاسپورټ د اخیستو په نیت د پاسپورټ د ریاست په مخ کې چیرې چې په سلګونو کسان هره ورځ له سهاره تر بېګاه درېږي چې له هېواده د وتلو لپاره اسناد ترلاسه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو ورځو کې د پاسپورټ د ریاست په مخ کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې، ځینې ورځې شمیر زرګونو ته رسېدلی چې هغه د دې نښه ده چې د غني په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت خلک ورځ تر بلې بې باوره کېږي. فیصل وایي د دغه حکومت مشرانو وښوده چې دوی په خپلو خبرو ولاړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور بیا وایي چې د پاسپورټ د دفتر په مخ کې صحنه د دې ښکارندوی ده چې د اداري فساد په وړاندې چې د غني او عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي موضوع وه مبارزه کې پرمختګ نه دی شوی. عبدالبصیر چې د هرات اوسیدونکی دی او پولیسو د پاسپورټ د دفتر په مخ کې له لیکې ویست وایي یو شمیر کسان دلالانو او پولیسو ته $1000 رشوت ورکوي او پاسپورټ اخلي، خو ډیر خلک په اونیو د یوه عادي سند د اخیستو لپاره انتظار باسي. لاس انجلس ټایمز لیکي ملګرو ملتونو په څو وروستیو کلونو کې د اګست میاشتې پلازمېنې کابل لپاره د ملکي وګړو د تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ میاشت بللې چې په حملو کې له 300 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. فیصل وایي که کابل امن هم وي اقتصاد خرابه دی، موږ هر یو څنګه د دې تمه ولرو چې خپله راتلونکې دلته جوړه کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان هوایی ځواکونو د جوړولو لپاره د امریکا پر ټکنیو هڅو یوه لیکنه خپره کړې او لیکي ډګروال قلندر شاه قلندری چې د افغانستان یو نامتو پیلوټ دی، په دې وروستیو کې د امریکایي جنگي هلیکپټرو د هغه جزوتام قمانداني په غاړه اخیستې چې له جوړېدو یې هدف د افغان امنیتي ځواکونو د هغې ستونزې هوارول دي چې دغه ځواکونه یې له اوږدې مودې راهیسې د هوایي ملاتړ په برخه کې لري. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ام ډي 520 جنگي الوتکو 14 روان کال افغانستان ته رسېدلي او شاوخوا 10 نورې به هم وروسته د هېواد ته ورکړل شي، خو ډګروال قلندري له دغو هلیکپټرو راضي نه دی. هغه وایي دغه هلیکپټر بیخي هیڅ مأثریت نه لري. صادقانه خبره وکړي اصلا نه پوهیږي چې ولې دوی ته دغه هلیکپټر ورکړل شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه قلندری چې کله دا څرګندونې د کابل په هوایي ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو په اډه کې یوه خبریال ته کولې، د عامه اړیکو یوه افغان چارواکي هڅه کوله چې هغه چپ کړي او د امریکا د هوایي ځواکونو د عامه اړیکو یو افسر هم حق حیرانو. خو ډګروال قلندری خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او زیاته کړه چې باید حقیقت وایو، دا زما هیواد دی او دوی هم زما سړیان دي او باید په حقیقت پوه شي. نیویارک ټایمز په دوام لیکي قلندری د میز پر سر یوه نقشه وغوړوله او ویښوده چې د کابل هوایي ډګره دغه هلیکپټرې په اغیزمن ډول په څومره ارتفاع کې الوتنې کولی شي. هغه وویل دغه هلیکپټرې حتی تر هغو سیمو پورې هم نشي الوتلی چې معمولا طالبان پکې فعال دي، او که دوی غواړي په کمه ارتفاع کې د هغوی اهداف په نښه کړي د دې خطر زیات دی چې طالبان یې په ډزو ولي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ډګروال قلندری لومړنی افغان چارواکی نه دی چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو انتقاد کوي، بلکې په روغتیایي برخه کې د ټپیانو د لیږدولو او د ترانسپورټ په برخه کې هم ډیر انتقادونه موجود دي.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچر خو ترغه مخ کې رپورت لرو. د ولسي جرګې ځینې غړو او سیاسي کارپوهانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا اغېزې وبللې. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان، چین او امریکا په درې اړخیزه ناسته کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغان حکومت د پاکستان ضد وسلولو پر ضد چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ ګڼل کېږي لازم اقدامات کړي، خو نوموړي له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ خبره نه ده کړې. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت باید له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه ګور ملتونو غونډې ته کرا شواهد وړاندې کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تمه کېږي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان پر ضد جدي اعتراض وکړي، خو د ولسي جرګې شمیر غړي وایي افغان حکومت د دغه غونډې په څنډو کې ډېر نرم دریز د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازی د دغه غونډې په څنډو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریز تکراري او کمزوری ګڼي.
او د موږ توقع دی د حکومت نه داوه چې دوی باید مستقیما په دې اسمبله کې د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیما په دې اسمبلی کې جهانیانو ته ویلي وای چې موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي چې دغه تروریزم تمویلوي تولیدوي او تجهیزوي او د پل ناغړی جوړوي بیا رالیږي موږ ته.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د اویایم اسامبلۍ په څنډو کې د افغانستان، امریکا او چین د درې اړخیزې غونډې په ترڅ کې په خپل وینا کې له تروریزم سره په مبارزه کې د حکومت ستراتیژي واضح کړه. نوموړي وویل چې وسله وال یاغیان د افغانستان پاکستان لپاره ګډ ګواښ ګڼل کېږي او پر ضد یې لازم اقدامات کړي دي. عبدالله پر پاکستان له کوم غوڅ انتقاد پرته ویلي چې داسې روښانه شواهد نشته چې په سرحدي سیمو کې د مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د حضور د کمېدو ښکارندوی وي. نوموړي له څرګنده کړې چې د آسیا د زړه هېوادونو د وزیرانو په کانفرانس کې به چې د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي له تروریزم او بنسټپالۍ په اړه له ټاکلو معیارونو سره سم یوه لازمه کړنلاره جوړه شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان له تروریزم سره په مبارزه کې د آسیایي هېوادونو پرېکړې د پام وړ نه ګڼي. د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې اوسمهال باید د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس د پاکستان پر ضد له کره اسنادو او شواهدو سره د ملګرو ملتونو اسامبلۍ په وړاندې غبرګون وښيي، ځکه چې د پاکستان صدراعظم دغې غونډې ته له ځانه سره د افغانستان پر ضد شواهد وړي دي.
یوازې د ډاکټر عبدالله بیانی و، ما هغه اطلاعات له ماشته نواز شریف غواړي چې په خپل بیان کې هغه حادثه چې څو ورځې مخکې په پېښور کې رامخته شو په هغه مباره کې اسناد شواهد چې تروریستان د افغانستان په بینینې کې دي د هغه ځای نه قومانده ورکړی، دی غواړي په شورا امنیت کې مطرح کړي. نواز شریف یعنې افغانستان به ملامت کړي.
حکومت په وار وار سره له تروریستي حملو وروسته پر پاکستان د دغو حملو د ښکېلتیا تورونه لګولي دي او رسنیو ته یې داسې اسناد وړاندې کړي چې د پاکستان لاسوهنه په ډاګه کوي. خو څېړونکي وایي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې حکومت د ملګرو ملتونو په څېر مهمه غونډه کې د پاکستان د لاسوهنې شواهد نړۍ ته نه وړاندې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نادیه میوان لزابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغان حکومت کال پوره شو خو لا هم د دفاع وزیر نه لري. هیله ده د دفاع وزارت لپاره یو وړ شخص معرفي شي. عصمت الله فراهی لیکي افغان دولت باید اول خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بیا دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو 10% مالیه وضع کړي. افغانان د ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي، دولت ورباندې اضافي مالیه لګوي. فضل محمد له کندهار لیکي لا افغان دولت نه هیله کوي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ولیږي چې هلته د نامنیو مخه ونیسي. رحیمي د کابل له سربي ولسوالۍ لیکي په ننګرهار کې د داعش په نامه وسله واله ډله د داعش ډله نه بلکې ټول پاکستاني پوځیان دي، باید مخه ونیول شي. الف خان له خوست نه لیکي دا دوی میاشتې کېږي چې په خوست کې د ایم ټي ان مخابراتي شبکه سم فعالیت نه کوي. د دې شبکې له مسؤلانو هیله کوي چې دا ستونزه حل کړي. مرتضی خان قلمزی له کندهار لیکي که د ملي یووالي حکومت سیاستوال کار او فعالیت ته پرېږدي افغانستان به ګل ګلزار شي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر کړی لیکي لس ورځې کېږي د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. افغان دولت باید د دې ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. غیرت بیا لیکي چې د هلمند په مسخره ولسوالۍ کې هم خلک ورته ستونزې لري چې ټلیفوني شبکې فعالیت نه لري. ګل محمد زاهد له هراته له افغان دولت نه غواړو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته حرفوي کورسونه جوړ کړي چې ځوانان پکې مسلکي زده کړي او نورو هیوادونو ته په تګ مجبور نشي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د افغانستان امنیت د تیر کال په نسبت خراب شوی دی. هیله ده چې په دې اړه افغان حکومت اقدام وکړي.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د نجونو د فوټبال غوره لیګ پیل شوی دی د هماره چې د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دوی اوایت زیات شوی دی او تمه دغه اوایت په ځینو رغنیزو چارو او خپلو لګښتونو کې ولګوي لومړی راپور تر ازو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینه د ټیم ترڅنګ د نجونو فوټبال هم پرمختګ وکړي د دغه فدراسیون د ښځو کمیټه وایي په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال لیګ پیل کړی چې د څلورو ولایتونو نجونې ورته رابلل شوي او هدف یې د غوره ټیم انتخاب دی په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته که څه هم په بهرنیو په تیرو اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم په څیر ډېرې افغان نجونې په لوړه کچه د فوټبال لوبې کوي په افغانستان کې هم د نجونو ترمنځ د دې لوبې د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوي دي د فوټبال فدراسیون وایي د نجونو ترمنځ د فوټبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالۍ پیل کړي دي دغه فدراسیون د نجونو د کمیټې مسؤلې زهره مهري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غوره لیګ کې څلورو ټیمونو برخه اخیستې او شاوخوا یوه اونۍ له یو بل سره لوبې کوي د ښځو د فوټبال غوره لیګ پیل شوی دی چې یوه اونۍ به دوام وکړي په دې لوبو کې څلورو ټیمونو له کابل هرات مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی دی اغلې مهري وویل هڅه کوي په هیواد کې دننه د لوبو په ترسره کولو سره یوه غوره لوبډله انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولی شي د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې ښه ځای ترلاسه کړي افغانستان سږ کال د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلی خو دا ځای 2 کال وړاندې 108 و د فوټبال فدراسیون د نجونو مسؤول همداراز هیله ښیي چې وبه کولی شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوبو لپاره تکړه نجونې انتخاب کړي زهره مهري وایي د بهرنیو سیالیو لپاره به مخکې له مخکې ډېر چمتووالی ونیسي
در عموم نسبت مقایسه کنیم اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوټبال بانوان رشد کردن
مجموعي توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان نجونو د فوټبال سطحه لوړه شوې د نجونو تمرینونه دوام لري دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبې وکړو دا به ښه وي چې موږ مخکې له مخکې خپل ټیم تنظیم کړو د سفرونو لپاره چمتو کړو اغلې مهري په داسې حال کې د نجونو د فوټبال له پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېرې نجونې ورزش ته زړه نه ښه کوي ده ویل ده چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویلي دي چې که د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي نو نړیواله ټولنه به یې مالي ملاتړ هم کوي اوس به هم راشو مرکې ته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مو مرکه کړې د کرکټ بورډ چارواکو څه وخت مخکې ویلي وو چې د دوی اوایت زیات شوي دي دا چې دغه اوایت له کوم درکه زیات شوي دي او په کومو چارو به مصرفیږي له ښاغلي ستانگزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده
کله د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ منګه په دې وخت کې 1.3 میلیون ډالر په خساره کې وو بودیجوي خساره کې وو او تر دا دمه پورې الحمدلله منګه په دې توانیدلی یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو بلکې منګه څه د خپل بودیجه نور هم لوړ کړو هغه په دې معنی یو سلسله